جګړه کې مرسته ونکړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپای ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپای ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلونکو څخه ده. د اروپای ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشریزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریز له سره خبر وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پریږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګری سر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دودي. بل لور ته د جرمني سر اعظم اولاف شولز چې هیواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریز ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپای ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروری دي. د بوداپست سرمشریزه ته لرسیدو سره سم د اروپای ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې د دې سرمشریزه په لومړۍ ورځ حاضر وو، د اروپای ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپل خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د جنو امتیازاتو د ورکولو پاړه ډېری خبري شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولي اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ انتخابات ګټلې دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو ته ودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریز لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشرې له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی کتنه شوې ده.
ورسله دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ بریا روښانه شو، نو ښاغلی ترامپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نو، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ترامپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویبپاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خپروي، په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروت و چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سیمبولیکې ونډې یوه یادونه هم وه، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیه له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتونکې کښتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یوه عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په مخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یو ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویل. پوتین ترامپ وستای او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لګ تر لګه په پاملرنه ارزي. د سیخکاری چې د پوتین د سرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه په راتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږم خبر کړ لیکلی د روسانو تصور دا و چې ک انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکرين څخه د امریکا پراخ ملاتړ خوڅه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي اروپا به ورختاوي او د ناتو یا والای به لمین زولار شي ترامپ په دې اړه چې د اوکرين د سولې د خبرو پر میز به دریسوي ډیر څه نه دی ویلي بل خو دا ښکاری چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري او د روسي له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه هم څه نه دی ویلي
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وکور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندي کاوه له خو ټکو خو خزه مړ دي مې جن کوي او که چې زه د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو ورېده چې بعده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزې غېدله کته هم د افغانستان د کلیو او باندې خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې نوی ولری خو به هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیل برخو کې د نارینه ولخوا لګن ظلمونو سره مخ دي نن هم د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي قدرمن اوردونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي حقوقونه څخه بي برخي وي لدې سره سره د یو شمیر نارینه ولخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکو نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کبی د نارینه ول لپاره یخنونه غنډي کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي غندل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه
موږ غوته سګوري چې په کلی کې خزي تومره شاقه کارونه تر سره کوي لغرونه لرګي راوري په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي هم د سی واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت دا غل کلی او خزم ته تیاروي خو له بعد مرغ غوي نس کولای چې موږ په د کارګاه کې د نننه کار وکي په خاطر چې غوي ته لکور وتل یعنی غوي ته شرم ښکاری عیب ښکاری او ځکه چې دا دوی ته د فکر ورکول سوی دی یعنی خزه لکور تر ګوره په کلی کې چې دی یو وخت رو بل اختر کالی کوي ځکه هغه کوم نارینه کوي ورته وکي یا ځکه چې دوی خپل پیسې سی پلاس کینه لري او کومه خزه یا انجلی سی هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه په ډیر سختۍ تر سره کوي نو هغه په ډیر ارزانه به خرڅوي هغه خپل هم نس کولی سی هغه خرڅ کینو هغه خپل ورور یا پلار ته یا خپل خوان ته وایي سی یعنی دره ته خرڅ ک په تیرام د جنوبی ولایتونو چې دی خوست پکتیا غزنی ګردیز دوغ ولایتو کې د خزه ژوند لډیر بدمرغه سره مخ دی
د کابل اوسیدونکو خاټول چوا ډاکټر د وای کلیوالي خزه دومره د کور د سړی وسخه ویریږي حتی ډاکټر تخپل سی ستونزه هم نشي ویلی
که پرختی لازم ته وګورې نو دی تر اخر حدا پورې سی څو ل پو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره بیا کله ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
دا طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی شمله مقصودی په دې اکله وایي
فلان ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کې دي د باندې نشي وتلی ډګې ته اوبه په سر وتلی نور ځایونه نه به یې اوبه راوړلې مثال خاص ټولول ته تللی مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده آزاده ژوند د پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار په ښځینه باندې راوړي اعصاب خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدر تو وایي چې سی برخه کې د کوم مشکلات سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو باندو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي سی برخه کې د کوم مشکلات سره مخ دي
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دی په مشکل کې دي وته لم دي تاسو ګراند دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووزي نه دي په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي دا ما خپل په خپل سترګو باندې لیدلی و چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرزي و د دې د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنه مت نه وکړ چې ولې مې بس دا پنځه ورځې کې چې ځان دغه سم زایمه او څوک مې د پښتنه نشته نو ډېر سخت راته تمام شو شخصا چې ما خپل او د خپل مې اساس سره یې ما په خبر مې راته چې خپله دې ټول خزم دغه سې نو ما ټول خزم هم د څنګه دې ضرورت خو لري د فکر او تاسو دې د څه ژوند دي
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي حالت هم څوک راغ نه اوري حالت به کوم مشکلات سره دوی مخ
کې حالت هم چې څه هم خپل نه نه دوی په وظیفو کې دي کوم کسان چې د هغوی ښځه لورګانې بچي ټول په خارج کې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس مغه کور کې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثال ټول ښځه همدغسې دي غږ بدن وباسي او مثال نه خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي سبا تنور ته ناستې بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناستې د کومک څوک نشته د هغه نشته د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی نه باندې به د څه خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي والا وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي
څومره دا حالات دردونکی دا دی افغان مېرمنو
ډېر دردونکی ده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي مثال جلیواله کې خوښه یي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده خوښه ده نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وویلي مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وویلي خو څوک دا پوښتنه ترېنه نه کوي چې تا مشکل څه و چې تا دا کار وکړو یا وتښتېدې یا د ځان ته اور واچوې یا د ځان مرکه بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کې تنده تېره کې هر حالت پرې باندې راشي څوک یې قصې کې نه دي که وهل وخوري ټکل وخوري ښځه مړې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته نو ټول خلکو وویده خو هغه باندې ووته د دغه خلکو واورېده د والله جومات ته راووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه خو هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغ نو چې بعد ورس په باندې راغلی تاسو ټول ورته راوځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پښتنه به نوې خبرې به ډېرې
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کیږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کیږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کیږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کیږي، او چې دا د دې لامل کیږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمان پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو خوندزي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وای د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند پاره برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هیڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وو
که امو پوهاوی وی اور سره به اورتا د ساته بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او ورسه دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګا تشناب تم زو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سوم راوا خراب شوی دی، سوم راوا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس او لو کیم مرزه شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا زغ چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زید فون نه شي، غاخونه چې ونه منځل شي تبن مخلبوي کې یو څو سستا څنګه ناز یغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. ار اورز به شفاخانه جوړه خو کلینیک ته زی ال تور ته مقصد دواګانه ورکې ماشومان نه وروړي مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خوې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما ته چې تشناب ته ځي اما ته بیا د دوریم په خیوی او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. دا ځکه حالت د کلیوال د پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازي پويږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغه سه کارونه وکي، په دې رقم ځان وساتي، باز لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته کار کول تر څو بیا مغه کومه کې اوس ورسره کېدو. خو اوس مهال د سیاست اوس نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیواله خځې مثلا صابون ته تاسو دغه کریم یاد کړل، شامپو، دوشان، لاسرسای ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټي یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل خز ډیر سلیقه لري. که څه بے سواد مو سی کنه فرشته جانب بیا په سلیقه برخه کې خز ډیر رول لري او ډیر پوهیږي. هر څه چې ده د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اخیزه مشکلات حلولای شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې کور چار اطراف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي. دسته نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لري چې وبو ډیری منظم سه یو په کار لري چې وبو د پکې وساتل شي. هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې وبو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د وبو مشکلات لري که وبو ډیری کولای شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کیږي او فرش او سه نه مینځل کیږي او کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کیږي او کاش کې خلاص واچو بیرته هغه واغونده. سید چې لمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې یو او کالی او کاش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني. سید اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسه اوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډیر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخی هر څه کولای شي اقتصاد دخنی هیڅ هم نشي کولای.
بله کراسو قضایی برخه تا کلیوالی خدی و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي اما دست نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته. ځکه دلته دست قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده. امارت خز نه مني د خزو خبره نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تاجرګ نشي کولای بس په ځان تیری هغه وه لغه ټکو لغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات له وجې هغه خزه چې مثلا پوینګي لکس تحصیل کړی وي مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډیر فعال وي ونډولري که مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سی دا آزادي په چوکاټ کې خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم. مثلا وظیفې اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا ته څوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پوری چې نیما پرون هم دا تصمیم نیول چې خپل داسیم کارتون اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډیر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کول او د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخي، هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولای، حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کیږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه خپل چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نه شم کولای، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولای چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما په اند ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا که وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. څه شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهل هغه ولاړی او بچی څلور خواته وچوي د جهل په نام سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهل، د زرکول جهل، د چکمکتین جهل، د غزنی ولاړی اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهل لیدلی سي. د سیستان هامون جهل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهل، د شیوا جهل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهل لیدلی سي. د زرکول جهل، د زرکول یا زرکول جهل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 340 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د شهر د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانا نشي ازادي رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړر څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالبه برخه دا و چې خون کې ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
خدای و